مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12:30 بجې دي. د مشال رادیو په دې خبری ساعت کې مزه پامیر ساحل او بلیحه میرزاده هرکلی کوو. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه ویاند ملیحه میرزاده.
السلام علیکم. ټټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته. نن په شمالي وزیرستان کې د پښتون اشغورن غورزنګ مشران او فعالان جلسه کوي. نن په کابل کې یو بمی چاودنه شوې ده او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلي چې د شام ولسمشر ملاتړ به جاری ساتي. تفصیل: د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران او فعالان د شمالي وزیرستان په میرلي کې جلسه کوي. د غورزنګ مشر منظور پښتون تیر ماښام په فیسبوک په خپره کړې ویډیو کې ویلي دا جلسه د فروری په 10 د ځنډولي احتجاجي ناستې برخه نه ده، بلکې دوی غواړي په بیلابیلو سیمو کې د خلکو سره د هغوی په ستونزو وغږیږي.
دا د راتلونکي نوې لایحې عمل تیاری ده. دا ځکه ضروري دي چې د هرې علاقې هرې سیمې خلک پکار دا چې په اعتماد کې واخستل شي، پکار دا چې هغې سره ناسته ولاړې وینا وشي.
پښتون زیاته کړه چې د مارچ په 9 به له ډېره اسماعیل خان نه د کوټې لورې ته روانېږي او د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې به ورته جلسې کوي. افغان چارواکي وایي نن سهار په کابل کې په چاودنه کې یو کس وژل شوی او 4 ژوبل دي. د کورنو چارو وزارت ویان نجیب دانش مشال ریډیو ته ویل چاودنه د سوزوکی موټر په ذریعه د بارانو سرتیرو په کاروان شوی. د زیاته کړه چې په پیښه کې بارانو سرتیرو ته زیان نه دی اوښتی. د سیمې اوسیدونکي وایي په ژوبلو کې 2 ماشومان دي. د چاودنې په ځای کې د ودانو شیشې ماتې شوې دي. د وزیرستان وژل شوي ځوان نکی مسعود پلار محمد خان مسعود هغه ګنګوسې رد کړې دي چې ګواکې د زوی د مرګ خون بها اخلي. پرون په اسلام آباد کې د پښتنو د ګران جرګې له مشرانو سره په یو ګډه خبري غونډه کې محمد خان وویل زوی یې شهید شوی دی او د هغه په وژنه به له هیچ چا سره معامله ونه کړي.
ټول پاکستان مدارو کوي لا اله الا الله محمد رسول الله پدلا مو کسان د ټول پاکستان
نکی ولا مسعود په کراچۍ کې د جنوري په 3 تختول شو چې مړی د جنوري په 14 په خار کې وموندل شو. له افغانستان د شمالي وزیرستان د کډوالو لړۍ نن هم روانه ده. انتظامی چارواکي وایي شاوخوا 70 کورنۍ له غلام خان د بنو بکخیل کیمپ ته رسوي، نو یوازې هغه کورنۍ د روانې شي چې د ستنېدو په فهرست کې درج شوي وي. د 2014 کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو له کبله لکونه خلک کډوال شول چې زیاتره د خیبر پښتونخوا او پاکستان سیمو ته ورغلل او زرګونه خوست، پکتیا او پکتیکا ته ورواوښتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا طالبانو ته د مذاکراتو د وړاندې سرګلی کړی دی. په اسلام آباد کې له رسنو سره په خبرو کې آصف وویل چې افغان طالبان سیاسي ډله ده او پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو هټ کړلی کوي. د پاکستان دولتي ریډیو وای د بهرنیو چارو وزیر ویل چې پاکستان په گاونډي هیواد افغانستان کې امن او ثبات غواړي. نوموړي په دې خبره زور راوړو چې د افغان شخړې حل پوځي نه دی. سبا ته په سینټ کې د 250 خالی کېدونکو چوکو لپاره انتخابات کیږي. د پاکستان د 2018 کال له انتخاباتي قانون سره سم د سینټ په اوسنو انتخاباتو کې له پنجاب او سند څخه 12، له پښتونخوا او بلوچستان نه 11، له کبالي سیمو نه 4 او له اسلام آباد 2 کسان ټاکل کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سبا نیو ټاکنو لپاره د 15 کسانو نوماندۍ منظوري کړې دي چې پکې یوه ښځه هم د عمومي چوکۍ لپاره له سړو سره آزاده سیالي کوي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی پرون د شان ولسمشر بشار الاسد ستاینه وکړه. ویل چې تهران به باوجود د دې تاغه مرستې ته دوام ورکوي چې په غوطه سیمه کې د ولسي وګړو پر وژنه نړیوال خبرګون راپارېدلی دی. د خامنائی دا څرګندونې پستاغې مخې ته راغلي چې یو ورځ مخکې اروپایي ټولنې له ایران وروس نه غوښتل چې پر خپل ملګري اسد فشار راوړي چې د شام جګړه ودروي او د شام په غوطه سیمه کې د ملګرو ملتونو په اعلان شوي اوربند عمل وکړي. غوطه د سرخار دمشق په شرق کې پروت دی چې د رپورټونو مخې په بمباری کې هلته تر 500 زیات ولسی وګړي وژل شوي دي. د خامنائی رسمي ویبپاڼه د نوموړي له خولې وایي چې ایران به د شام حکومت ملاتړ جاري ساتي. نوموړي ویل چې د شام موضوع نن سبا په سر کې ده او دا یې ذمه واري ده چې د شامي مقاومت دفاع وکړي. د ترکیه پوځ وایي چې د شام په شمال غربي سیمه کې د کورد ځواکونو خلاف کاروای پر مهال د دوی 8 سرتیري وژل شوي دي او 14 ژوبل دي. په جنوري کې د شام په افرین سیمه کې د کوردانو د ملیشي ډلې وای پی جی خلاف د کاروای له پیلولو راهیسې د دانکري لپاره تر ټولو خونړی ورځو څخه یو و. په دغه کاروای کې د ترکیه د وژل شو سرتیرو شمیر 30 ته رسیدلې دي. د ترکیه خبری اژانس دوغان خبر ورکړي چې په افرین سیمه کې د ترکیه ځانګړي ځواکونو او د کورد جنگیالو ترمنځ په غرمه کې سخته نښته پیل شوه. انکارا وای پی جی یو ترګر تنظیم بولی چې د کوردستان د کارګرانو ګوند سره نږدې اړیکې لري. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون پارلمان او ولس ته په کلنۍ وینا کې د نوو قوي اټومي وسلو لرلو دعوه وکړه او ژمنه وکړه چې د هیواد د غربت کچه به تر نیمایي راټیټوي او اقتصاد به د نړۍ له مضبوطو معیشتونو څخه یو وي. نوموړي دا څرګندونې د انتخاباتو 12 ورځې مخکې په سلګونو لوړپوړو چارواکو او د پارلمان غړو ته په داسې حال کې وکړې چې داسې ښکاري راتلونکي شپه کلنۍ دوره به هم د ده په لاس کې وي. نوموړي د لویو هدفونو ذکر وکړو او غرب ته غیر معمولي انتباه هم ورکړه چې د نوموړي په خبره غرب د روسیې مخه نیسي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د سټیلو او المونیوم په درآمد به ټیکسونه لګوي. دا هغه پلان دی چې په نړۍ کې د امریکا مخالفینو او ملګرو هیوادونو پرې تنقیدونه کړي دي. د مارچ په لومړۍ نیټه ولسمشر ټرمپ ویل چې راتلونکي اونۍ به پر هغه ګام دستخط وکړي چې له مخې به د سټیلو په درآمد 25% او د المونیوم مصنوعاتو په درآمد 10% د غیر معینه مودې لپاره ټیکسونه ولګوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولو مشال رادیو واوریدل ویان د مليحه امیرزاده. د مشال رادیو خبرونه پر www.mashalradio.com اوري. پښتون ژغورنې غورزنګ نن د شمالي وزیرستان په میرالی کې جلسه کوي.
دا د روان وخت پر اخ یو ټریټ جوړ کی.
13 میاشت د پښتنو په احتجاجونو کې د سړیو ترڅنګ یو شمیر ښځو هم ګډون وکړ. دا څومره ارزښت لري؟
پښتانه کوم خلک ناست وو نو هغه ورته لکه هغه چې مونږ ته د ابای د مونږ خبرو کی مونږ ته بیا د ابای خبرو کی.
په کراچۍ کې د جنوبي وزیرستان د وژل شوی ځوان پلار وایي له هیڅ خون بها نه اخلي، انصاف غواړي. پاکستان وایي طالبانو ته د افغان ولسمشر د وړاندیز هر کله کوي. پاکستان تایید کړی چې په جون کې به یې نوم د ترهګرو د تمویلونکو هیوادونو د څار په خړه لیست کې شامل شي. سیاستوالان وایي اسلام آباد د سختریځۍ پر ضد سمه مبارزه وکړي.
مجھے اس کی اتنی پرواہ نہیں ہے اس انتہا پسندی کا مقابلہ کرنا.
شنن او تبصرے ہم در خبرو لمشال راڈیو سرو سے. بس پر خبرونه او رپورټونه درته وسوړاندې کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او غړي نن د شمالي وزیرستان په میرالی کې جلسه کوي. د غورځنګ مشر منظور پښتون وایي د دې ډول غونډو بوخای د پښتنو پر مسالو مشورې کول دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي او فعالان وایي لنننۍ غونډه څخه هیله لري. تفصیل په دې رپورت کې. د پښتون ژغورنې یا ساتنې غورځنګ په نننۍ غونډه کې د تحریک مشر منظور پښتون او یو شمیر سیاسي او ټولنیز فعالان برخه اخلي. په دې جلسه کې نه یوازې د شمالي وزیرستان بلکې د ټولو پښتنو د مسئلو او ستونزو په اړه ویناګانې کیږي. د میرالی د دې غونډې په اړه پروفیسر اسحاق وزیر وایي د شمالي وزیرستان خلک له دې جلسې څخه ډېری هیلی لري.
دا د روان وخت پر اخ یو ټریټ جوړ کی چې میرو د وزیرستان خلک په کوم انداز باندې خپل مسالې مخ شه بوزي. دوه مدغه دو چې دا خلک لوټ شي نو د وزیرستان حالات د تم مالیم خودي خو بیا به خو ویني په خپل سترګو ویني. درمه غټ خبره ده چې د وزیرستان خلک ته یو قوت مراو شي او د هغه وزو نور خو خلک ته ورورتي.
شاعر او خبريال ګوهر وزیر وایي له دې جلسې سره به د شمالي وزیرستان خلک د خپل خبرې د اظهار جرأت پیدا کړی.
د پښتون ژغورن غورزنګ نه د ټولو پښتنو او بیا په خاصه توګه د قبایل ډیر زیات امیدونه تړلې دي ځکه چې په تیر کولینه کې قبایل ډیر زیات وزپل شول تر وسه پورې زپل کېږي. قبایل کېری نوران شوی دي، بزوري نوران شوی دي، لاپته دیش ول، مړغه دیش ول، پړغه دیش ول. نو دغه خلک د دغه غورزنګ پیرا پیرا ملاتړ کو او بیا دغه ډیره د خوشي خبره ده چې د شمالي وزیرستان غونډه سیمه کې هم په اوډمبي کال باندې دمر لوی جلسه کیږي.
یو بل شاعر او ادیب دیدار وزیر وایي دا ډول غونډې نه یوازې په خلکو کې سیاسي او ټولنیز پوها او شعور زیږوي، بلکې خپاره خلک له یو بل سره تړي هم.
دغه پسون سره خو د ټولو پښتانه د لارو بر افغان یو مدینه تړل دي. خدای دا وکړي چې د میش په توقعات پیرا پریوزي. سوپر جې وزیرستان خبراتو زه خو یقینا ډېر خوښ دغه تک ته و دغه غونډه ته چې را دغه غونډه وشي. زګه وزیرستان یو داسې سیمه ده چې کوم د اپریشنې لړۍ پیل شوې ده، نر پداشه په ټولو نه زیات نقصان چې کوم د شمالي وزیرستان در صدرې ده او د یغې سیمه او چې حکیم په منځ ولسی تړون و هغه شته دلای دی. امید ده چې دا خلک لوټ شي، اده وزیرستان ستونزې وبیني، په باندې خبر وکړو هغه بیا ولسی تړون نشي سره ورشي. مثال د خیسوره خلکو میرل ته تک شي، د میرلی خلک میرانشاه تک شي، رزمک تک شي، پداشه واستنجي پیدا شي په دغه جلسه باندې.
د پښتون ژغورنې یا ساتنې غورځنګ مشر منظور پښتون تیر ماښام پر فیسبوک په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دوی د فبروري پر لسمه د احتجاجي ناستې تر ځنډولو وروسته د بیلابیلو سیمو سفر کړی دی او جلسې یې کړي دي. دی وایي د دې غونډو او جلسو موخه د راتلونکي د کړنلار ټاکل او د هرې سیمې له اوسېدونکو سره مشورې کول دي. منظور پښتون زیاتوي چې د مارچ پر نهمې به له ډېره اسماعیل خان د کوټې لوري ته روانېږي او د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې به جلسې کوي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
تیر میاشت د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او د بلوچستان د پښتون میشته سیمو مدني او سیاسي فعالانو د خپلو حقونو لپاره احتجاجونه وکړل چې پکې ځینو خزینه فعالانو هم ګډون کړی. د اسلام آباد او د منځنۍ کرمې د خلکو په احتجاجي ناستو کې ښځو نه یوازې ګډون وکړ، بلکې پر ټولنیزو رسنیو هم کمپین وچلاو. ښځې ولې له سړیو سره ودرېدي او د هغوی ګډون پر احتجاجي ناستو څه اغېز کړی؟ عبدالحی کاکړی ځواب راکوي.
کله چې سږ کال د فروری په میاشت کې د پښتون تحفظ مومنټ تر انتظام لاندې د اسلام آباد د درنی پر مهال سیاسي او مدني فعالانو د خپل حقوقو په حق کې نارې والې، نو په دغو نارو کې د ښځو شغونه هم شامل ول. که یو خوا پر سټیج د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو ویناګانو کولې، نو بل لور ته د مختلفو سیاسي مدني او غیر حکومتي ادارو سره تړاو لرونکو میرمنو و ناسو سلګونو کسانو ته خبرې وکړې. په دغو ویناوالو کې د غیر حکومتي ادارې اویر ګرلز مشره او مدني فعاله ګلالی اسماعیل هم وا. دا وایي چې د ترګریزه جګړې چې څومره سړي ځورولې دي، تر دې زیاتې د ښځو ژوند اغیزمن کړي، نو ځکه هم دغه حالاتو چې میرمنې وهڅولې چې په احتجاج کې برخه واخلي.
خو ځکه خاص کر د شتګربین څنګه طریقې سره اثر انداز کیږي، هغه مسلې هم پکې ویلې دي او هغه نه علاوه د مور او د خور په حیثیت باندې هم پیغام ورکړل. ما ته اوس هم یاد دي چې پښتون لانګ مارچ کې ممند ایجنسی یو ښځه را پاڅېدله او کتب ممند ایجنسی غوښته چې موږ عام طور باندې دنیا دا تصور کوي چې د فاټا یا د ایجنسیانو ښځې چې ډېرې شاتې خو هغه چې کوم پاڅېدله او کوم زورور خبره هغه وکړله چې ټول پښتانه چې کوم خلک ناستو نو هغه یې ورته لکه هغه چې موږ ته د ابۍ د منظر خبرو کې موږ ته بیا د ابۍ خبرو کې.
کله چې د فروری پر لسمه د اسلام آباد درنه ختم شو، نو له دې وروسته د تیرې توار پر ورځ د منځنۍ کرمې لسګونو کسان د خپلو غوښتنو په خاطر له کرمې پېښور ته ولاړل او هلته پرلتو وهلی. یو پښتنه فعاله او د پېښور پوهنتون د سیاسياتو د څانګې استاد ډاکټر نورین نصیر په مشرۍ کې د ښځو یو ډله د پرلتو ورغله او له هغه سره په وستون اعلان کړ. هغه وایي چې اوس د پښتنو سړی هم دا احساسوي چې په سیاسي مبارزه کې باید ښځې له ځان سره ملګری کړي.
زه د کورم درنې ته لاړم، ما ته زما پسې رالل دي چې تاسو څه خبرې وکړې. یو ستړی مشینه پس مې ناولنې پښتنه دا وکړه چې زمونږ خزه ده شوې او هغه خبره د هغه اثر دومره وو چې ما پسې بیا خلکو فونونه کول چې تا ډېر ښه سوال راوچت کو. اوس زمونږ سړو ته دا محسوس کیږي چې لکه د دینه بغیر زمونږ دا تحریک یا زمونږ چې دا کم مطالبات دي دا نشي پوره کېدی او زمونږ خزه خوراتل غواړي. زمونږ مسله دا ده چې موږ خپل سړی کنوینس کو اول چې دا د خپل حقوقو لپاره یو ځای راوتل سنگ پسنګ ودرېدل دا څه بده خبره نه ده.
د عوامي ورکرز پارټي یو مشر اسما شاه جهان له تیرو درې دیش کلونو راځي سیاسي مبارزه کوي او همدا وایي چې شځې وه هڅولې چې د اسلام آباد په پرلت کې ګډون وکړي. دا وایي چې په پخوا کې هم پښتنو مېرمنو په سیاسي هلو ځلو کې برخه اخیستې، خو د اسلام آباد او پېښور په احتجاجي ناستو کې ګډون یو منظمه شکل درلود.
اکثر خزے روزی خو خزے روتی دی مثال پتور سکول نشتا جے تروتی دا تیر روز کے کرک کے سونو باندے خزے روتے وے دا گیس پر مسئلے باندے دا رنگے دا ماشومان الکان چ کم زوانان غیر کرشوی دی پٹ کرشوی دی دا دی پ باندے مخ کے ہم اسواد کے خزو یو ستر جلوس کڑے او نو اف ان آن خزے روتی دی دا سنہ دا دا دکتا نظر بالکل غلط تے چ پختنا خزے نہ دراوتے خدا دا چ دسے منظم تحریک او سپور نشتا چ مونږ او وایو چی
د شزو په سیاسي مبارزه کې د ګډون او د غشان د خپل حکومت د خوندیتوب لپاره اسمت شاهجان اوس د وومن ډیموکراټک فرنٹ په نوم یو سازمان جوړ کړی چې د دې په وینا د مارچ 8 نیټه چې د شزو نړیواله ورځ ده پر موخه به په رسمي توګه د دې سازمان اعلان وکړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1318 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
په کراچۍ کې د وژل شوی وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پلار وایي د زوی د مرګ په بدل کې هیڅ نه مني او که د ټول پاکستان دولت هم ورکړل شي نو دی به قبول نه کړي. محمد خان مسعود تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل هغه اوازې ناسمې دي چې ګواکې دی د نقیب مسعود خونبها اخلي. په خبري غونډه کې د پښتنو د ګرانډ جرګې مشرانو هم ویناګانې وکړې او ویل چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کوي. احمد شاه اعظمي تفصیل راکوي.
د نقیب الله مسعود پلار ملک محمد خان مسعود د پښتنو د ګرینډ یا لوی جرګې له مشرانو سره یو ځای خبري غونډې ته د وینا پر مهال هغه اوازې رد کړې چې ګنې دی د خپل وژل سوي زوی خونبها اخلي. نوموړي پر دې مهال وویل چې نقیب د ټول قام بچی دی ځکه ټول پښتانه د هغه لپاره د انصاف غوښتلو لپاره راووتل. دا محمد خان په وینا هغه انصاف غواړي او په دې لړ کې په عدالت کې د پولیسو د پخواني افسر راو انوار په ضد درخواست جمع کړی دی. نوموړي زیاته کړه کراو انوار عدالت ته وړاندې سي نو دی به له عدالتي پریکړې مطمئن وي. او ویشت کله نقیب الله مسعود په کراچۍ کې د جنوري پر 3 تښتول شوی وو. د نوموړي مړی د جنوري پر 14 په ښار کې وموندل سو. د سین صوبې د پولیسو یو مشر راو انوار ویلی و چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلودي او له پولیسو سره په مقابله کې ووژل سو. خو وروسته عدالتي پلټنو د راو انوار اداوی ناسمې وبللې او ویښودل چې هغه په جالي پولیس مقابله کې وژل شوی وو. د دې وروسته راو انوار له خپلې څوکۍ لیرې کړل سو چې اوس پټ شوی او د سپریم کورټ د چیف جسټس پر غوښتنې سربېره عدالت ته نه حاضرېږي. په پرونی خبري غونډه کې د ګرین جرګې مشرانو وویل چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کوي او په اسلام آباد کې د پرلت پر مهال د هغوی غوښتنې خپلې غوښتنې ګڼي. د اسلام آباد پریس کلب مخته د پاکستان د بیلابیلو سیمو پښتنو د پښتون ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې د فروری له لومړۍ نیټې بیا د فروری تر 13 احتجاج وکړ. دوی په کراچۍ کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله مسعود د قاتلانو د نیولو د پښتنو د ماورا عدالت وژنو د عدالتي پلټنو د لادر کړسو کسانو د موندلو قبایلي سیمې لمانونو پاکولو او د امنیتي ځواکونو لخوا له دوی سره د انساني برخورد غوښتنې کولې. د حکومت لخوا دوی ته په لیکلې بڼه د غوښتنو د حل کولو د باور ورکولو وروسته دوی خپل احتجاج د یوې میاشتې لپاره وځنډاوه. خو بیا هم د غورځنګ مشران د پاکستان په بیلابیلو پښتني سیمو کې ولسی غونډې کوي. په دې لړ کې نن د شمالي وزیرستان په میرالي کې ولسی غونډه کیږي او د مارچ پر 14 بیا په کوټه کې د ولسی غونډې کولو اعلان شوی دی.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
پا پاکستان وسلوالو طالبانو ته د افغان حکومت لوري د سولې د وړاندیز هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي دوی د یوازې طالبانو ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د وړاندیز ملاتړ کوي، بلکې یو په یو هم له افغان طالبانو سره خبرو ته تیار دي. د پاکستان دا بیان به د افغانستان د سولې پر بهیر ساغیز وکړي او اسلام آباد به تر کوم حده خپل نفوذ وکارولی شي. جواب په دې رپورټ کې وو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې د کابل لخوا افغان طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه د منلو د دریز ملاتړ کوي. نوموړي د پنځشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري له پانګوالو سره د خبرو پر مهال وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې په اصل کې د دوو سیاسي قوتونو ترمنځ خبرې دي او پاکستان به د دې اقدام ملاتړ وکړي. د خواجه آصف د دې اعلان په غبرګون کې د افغانستان د سولې عالي شورا مشر غړي قاضي امین وکاد وایي چې پاکستان باید په دې لړ کې عملی ګامونه پورته کړي.
پاکستان چې کردار ادا کړي د وګړو غبیزه چې 1300 تیږي دا وره لاندې شي، هم د طالبان لپاره د پټ او عزت سره یې، هم د افغانستان ملت لپاره د آرامۍ او ساخي سولو یو فرصت دی، او هم د افغانستان او پاکستان را افغانستان پاکستان مرکزی وصل شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه پر ورځ د کابل پروسی غونډې ته ویلي چې طالبانو ته بیل څه ډول شرطه د سولې د خبرو وړاندیز کوي. نوموړي زیاته کړې وه چې کچیر طالبان د سولې خبرو ته حاضر سي او افغان حکومت او اساسي قانون په رسمیت وپیژني، نو هغوی به د سیاسي ګوند په توګه وپیژني. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې ښوونکی او د سیمه ییزو چارو شنونکی پروفیسر ودیر ساپای د پاکستان د اعلان پر دې ایواد د امریکا او نړیوال ټولنې د فشار لامل ګڼي، خو زیاتوي چې د ولسمشر غنی په وړاندیز کې ډیر ټکي د پاکستان او طالبانو د غوښتنو عکاسي کوي.
غیر او عادي خبرونه چې هغه د خارجي قواو پاتې کېدل دي، نو ټول مغه پلانونه دي که هغوی آئندہ د افغانستان لپاره دا شغواړي او دا پیشنهاد شوې را دي چې د سولې د لارې نه د جګړې د لارې نه د پاکستان دا اقدام معنی دا ده چې دا یو ګام بل هم نږدې کېدل خبرو ته، اوربان ته او سولې ته سړی متعقن کوي. شرط دا ده چې صرف دا په وینا کې پاتې نه وي او عمل پرې باندې وکړي، یو عملي کار پلان د افغانستان د حکومت سره د مذاکرات د لارې ورته جوړ.
افغان حکومت او امریکا له ډیره وخته پر پاکستان تور پورې کوي چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او هغوی ته یې پر خپل خاوره خوندې پټنځایونه ورکړي دي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي او وایي چې د افغان حکومت په مشرۍ په دې هیواد کې د سولې پروسې ملاتړ کوي.
د پاکستان د دفاع وزیر وای په هغه یواد کې د ترهګرو او حقانی شبکې پټنځایونه او مرکزونه نشته. پاکستانی رسنۍ د خورم دستګیر لخلی وای اصلا وسلوالی ډلې له افغانستان فعالیت کوي. کابل د نوموړي دعوه رد کړي. په عین وخت کې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن ویلي واشنگټن پر اسلام آباد فشار زیات کړی دی چې د وسلوالو له ملاتړه لاس واخلي. احمد تکل معلومات راکوي.
د پاکستان دفاع وزیر خرم دستگیر وایي چې د افغانستان نیمایي قلمرو د تروریستانو لپاره خوندي ځای دی. ښاغلی دستگیر ویلي دي چې په پاکستان کې د تروریستانو لپاره خوندي پټنځایونه نشته او زیاتوي چې حقانی شبکه هم په دې هیواد کې مرکزونه نه لري. پاکستانی رسنۍ د دې جګپوړي پاکستانی چارواکي له قوله خبر ورکوي چې نوموړی همداراز وایي امریکا باید د هلمند د شورا او د دې ولایت د کوکنارو د کروندو له وجې اندېښنه ولري، خو د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د دفاع د وزیر دا وینا ردوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیره شپه په خبرو کې وویل چې په هلمند کې د هلمند د شورا په نوم د وسلوالو طالبانو مشرتابه نشته.
پاکستان حکومت د پاکستان نظامیان عملا د تروریستانو ملاتړ کوي. په هلمند کې قطعاً د طالبانو شورا کوشش کوي چې د کویټې شورا هلمند ته انتقال کی، خو دا امکان نه لري ځکه چې موږ اجازه نه ورکو. که پاکستان د دوی حمایت ونه کړي په افغانستان کې جګړه ختمي.
افغان چارواکو په وار ور ویلي دي چې طالبان او نورې تروریستي ډلې په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري. دوی وایي تر څو چې دا پټنځایونه له منځه ولاړ نشي په افغانستان او سیمه کې سوله او ثبات نشي ټینګېدای. متحد ایالاتو څو میاشتې مخکې اعلان وکړ چې له پاکستان سره په امنیتي برخه کې مرستې به تر هغه مهاله وځنډوي چې دا هیواد په خپل قلمرو کې د حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو پر ضد قاطع اقدام ونه کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن پرون پروان ولایت د سفر پر مهال وویل چې متحد ایالات به پر پاکستان فشارونو ته دوام ورکړي څو د هغو ډلو له ملاتړ خلاص واخلي چې په افغانستان کې ورانکار فعالیتونه کوي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دې هیواد پوځ د وسلوالو ډلو او تروریستانو پر ضد مبارزه کړي او په دې برخه کې خورا زیاتې قربانۍ ورکړي دي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولونو نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
د دې خلاف منګه تر پاس دل پکار
منګه د دې دشتګردے مقابله په قلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کی د ځوانانو پر لاستراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو اداره الف اعلان وایي په وروسته پاتې صوبه بلوچستان کې ل نیمایي څخه زیات ماشومان خونځي او سکولونو ته نه ځي. الف اعلان په تازه تعلیمي سروي کې ویلي په بلوچستان کې پر ځنو انتظامی اصلاحاتو سربېره هم د تعلیم کچ ټیټ دی. اداره وایي د هغه ماشومان دي چې عمرونه یې سکول ته د تګ دي. احمد شاه اعظمي تفصیل راکوي.
الف اعلان د بلوچستان د ښوونځیو په اړه خپل سروي د فبروري په پای کې بشپړ کړ. په سروي کې ویل شوي چې په ټوله صوبه کې د حکومتي ښوونځیو شمیر 13,000 دی چې په دې کې 12,000 پرایمري سکولونه یا لومړني ښوونځي، 2,200 میډل سکولونه یا منځني ښوونځي او 900 های سکولونه یا عالي ښوونځي دي. پر دې سربېره په بلوچستان کې پرایویټ سکولونه یا شخصي ښوونځي هم سه چې شمیر 2,000 دی. بلخوا د الف اعلان د راټول کړو معلوماتو له مخې په دې صوبه کې د 4,000 په شاوخوا کې مدرسې شته. د الف اعلان لپاره د سروې ترسره کوونکی رفیع الله کاکړ وایي چې په بلوچستان کې د ښوونځي عمر لرونکو ماشومانو شمیر 6,000 دی.
15 د 14 کالو په مابینس کې چې کم د کشنانو د پرایمري او د سیکنډري سکول عمر دی، په دې کې په بلوچستان کې 3,000,000 کشنان چې دی هغه د سکوله بار دی. 26,000 الیجیبل ایج پاپولیشن دی، په دې کې 10,000 بالکل آؤٹ آف سکول دی، 9,000 په سرکاري سکولو کې دی، 3,000 په مدرسو کې دا ټیم سبق وای او تقریبا 3,000 په پرایویټ سکولو کې سبق وای.
رفیع الله کاکړ زیاتوي چې تر سره سوي سروي کې دوی د 2013 کال څخه تر 2013 کال پورې د ښوونځیو جاج اخیستی دی. د نوموړي په وینا که څه هم بلوچستان د ماشومانو په تعلیم کې ډېره وروسته پاتې سیمه ده، خو په تېرو 2 کلونو کې په دې صوبه کې د ښوونځیو انتظامی حالت کې د پام وړ اصلاحات شوي دي.
بلوچستان کې اول وار د ایجوکیشن مینجمنټ چې کوم ایډمنسټریټیو او فاینانشل اختیارات دي هغه ضلع او د ضلع سره لاندې لیول ته ترانسفر کړي دي. دویم چې دی چکم د فاینانشل پاور از د مثال د سکولو فندونو دا به په خوا د ډایریکټریټ لیول کېدل یا پر ډیو لول هغه به خړل کېدل، ډیر کرپشن وکی کېدی. اوس دا پر های سکول لیول یعنی هر های سکول ته دا های سکول په ایریا کې چې څه سکولونه راځي میډل او پرایمری سکولونه هغه های سکول ته دا غرد فند او بجټ ورکړي.
په بلوچستان کې د 2013 کال څخه تر 2013 کال پورې د تعلیم 3 وزیران بدل شوي دي. د دې صوبې د وزیر اعلی سلاکار او پخوانی صوبایي ویاند انوار الحق کاکړ دا مني چې په صوبا کې د وسایلو کمی او د ښې حکومتدارۍ نشتوالی د تعلیمي شاتګ بنیادی لاملونه دي.
یو خوا په دې صوبه کې د وسایلو کمښت دی او بل خوا موږ د همدغه شته وسایلو انتظام هم سم نه دی کړی. دلته زیاته پاملرنه پر رسمي تعلیم کیږي. دا چې مدرسو ته تلونکي ماشومان کومې ستونزې لري او ریاست ته د هغوی څومره مسؤلیت ورلغاړی دی، داسې څه ماته په پراخه تګلاره کې په نظر نه راځي.
دلته دا ټکی د یادونې وړ دی چې د الف اعلان د سروې له مخې د بلوچستان د 15 کلن حکومت پر مهال په لومړیو 2.5 کلونو کې زیات تعلیمي اصلاحات رامنځته سوي ول او له هغه وروسته د ښې حکومتداري څرک ډېر لږ تر سترګو کیږي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په پیښور کې دولس نیمې او په کابل کې یوه بجه دولس بجې شوې. د خبرونو لنډیز له ملیحې امیرزاده څخه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او فعالان نن د شمالي وزیرستان په میرعلي کې جلسه کوي. د تحریک مشر منظور پښتون تیر ماښام په فیسبوک په خبره کړې ویډیو کې ویلي دی غواړي په بیلابیلو سیمو کې له خلکو سره د هغوی پر ستونزو وغږیږي او د راتلونکي کړنلاره جوړه کړي. نن سهار د کابل په 14 کې یو کس وژل شوی دی او څلور ژوبل دي. چارواکي وایي 14 نن د پلازمینې په 9 امنیتي حوزه کې شوی ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش مشال ریډیو ته وویل چې په پیښه کې یو کس وژل شوی او څلور ژوبل دي چې ټول ملکیان دي. په ژوبل شو کې دوه ماشومان هم شامل دي. د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. د وزیرستان وژل شوی ځوان نقیب مسعود پلار محمد خان مسعود هغه ګنګوسي رد کړي دي چې د زوی د مرګ په سر خونبها اخلي. پرون په اسلام آباد کې د پښتنو د ګرانډ جرګې له مشرانو سره په یو ګډه خبري غونډه کې نوموړي وویل د زوی په وژنه به له هیچ چا سره معامله ونه کړي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لخوا طالبانو ته د مذاکراتو د وړاندې سرکلي کړي دي. په اسلام آباد کې له رسنو سره په خبرو کې آصف وویل چې افغان طالبان سیاسي ډله ده او پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کوي. سبا ته په سینټ کې د 250 خالي کېدونکو چوکو لپاره انتخابات کیږي. د پاکستان د 2018 کال انتخاباتي قانون سره سم د سینټ په اوسنو انتخاباتو کې له پنجاب او سند نه 12 له پښتونخوا بلوچستان نه 11 له قبایلي سیمو څخه سلور او له اسلام آباد 2 کسان ټاکل کیږي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی پرون د شام د ولسمشر بشار الاسد ستاینه وکړه. وی ویل چې تهران به باوجود د دې د غمرت ستا دوام ورکوي چې په غوته سیمه کې د ولسی وګړو په وجنه نړیوال خبرګون راپارېدلې دي. د خامنائی دا سرګندونې پسلای مخې ته راغلي چې اروپای ټولنې له ایران او روس نه غوښتي چې په ملګری اسد فشار راوړي چې د شام جګړه ودروي. د ترکی پوزوای د شام په شمال غربي سیمه کې د کورز واکونو خلاف کاروای پر مهال د دوی 8 سرتیري وژل شوی دي او 14 ژوبل دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورید. ویاندوا ملیحه میرزاده اوس هم د پاکستاني ورځپاڼو ته کتنه. له پاکستان خبریدونکي ډان ورځپاڼې په اداره کې لیکلي په ګوانتانامو زندان کې دا مهال لسګونه مشکوک وسلوال پاتې دي چې پکې شپږ یې پاکستاني وګړي دي. خو د ورځپاڼې په خبره دا کسان بې له مقدمې په زندان کې ساتل شوي او ورڅخه مسلسل پوښتنې او پلټنې شوي دي. روانه اونۍ خپلواکه پوهانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه غوښتنه وکړه چې په ګواندانامو کې د بندي پاکستاني وګړي عمار البلوچي د خوشي کولو لپاره د هڅې وکړي. دې پوهانو ویلي چې بلوچي له 2006 زیږیز کال راهیسې بندي دی چې دا کار د بشري حقونو د نړیوالو کنوینشنونو خلاف ورزي ده. بلوچی په امریکا کې د ترهګرۍ په تورونو د سزا شوی عافیه صدیقی په خوانی میړه او د 2001 زیږیز کال د سپتمبر د 11 د بریدونو پلانونکي خالد شیخ محمد خپلوان دی. ډان ورځپاڼه وایي د پاکستان حکومت باید له ګوانتانامو څخه د پاکستاني وګړو د خلاصولو یا اسلام آباد ته د سپارلو هڅې وکړي. ورځپاڼه په اداره کې لیکي چې له رسمي تورنېدو پرته د خلکو بندول د زغم وړ نه دي او امریکایي حکومت باید د ترهګرۍ په تور بندیان ملکي عدالتونو ته حاضر کړي. له پاکستان خبریدونکو بل ورځپاڼې ډیلی ټایمز د افغان ولسمشر لخوا طالبانو ته د سولې د خبرو وړاندیز په اړه ادارې لیکلي چې پکې راغلي افغانستان اوس مهال یو لوی بدلون ته نږدې ښکاري. ورځپاڼه وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه خپله تګلاره اعلان کړه او اوس د ولسمشر اشرف غني تازه وړاندیز ښیي چې که ورباندې عمل وشي نو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لار برابرېدای شي. غنی د کابل بهیر غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې ویلي ول چې که طالبان د افغانستان اساسي قانون او حکومت په رسمیت وپیژني او اوربند وکړي نو حاضر دي چې هغوی د سیاسي ګوند په توګه وپیژني. ادارې وایي پاکستان باید په نامشروطه توګه د سولې ملاتړ وکړي او له افغان حکومت سره هم خبرې پیل کړي. ډیلی ټایمز په لیکنه کې زیاتوي چې پاکستان په 1300 د پاسه یو لسیزه کې په افغانستان کې بې ګټې مداخله کړي، خو ورسره دا هم واقعیت دی چې امریکایي تګلارې هغه نتیجه نه ده ترلاسه کړې چې تمه یې کېده. نو په دې صورتحال کې ټولو خواوو ته پکار دي چې د سولې صادقانه هڅې وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي چې په وروستیو کې د پاکستان سپریم کورټ په رسنیو کې د خبرو شویو یو شمېر خبرونو نوټسونه اخیستي او اورېدنې یې پیل کړي دي. هلته د برطانیې ګارډین ورځپاڼې لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د کابل بهیر په غونډه کې وسلوالو طالبانو ته د سولې زړور وړاندیز کړی دی چې ښایي اخیری وړاندیز هم وي. منور شاه د لیکنو له مهمو برخو سره.
د نیویارک ټایمز په دې لیکنه کې راغلي د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار تیره اونۍ په غیر رسمي خبرو کې له وکیلانو غوښتنه وکړه چې د هیواد مسلو په حل کولو کې له سپریم کورټ سره تعاون وکړي. نوموړي د صفا ماحول، صفا اوبو او خالصو پیو لپاره اقدامات کړي دي. دا راز په پام کې لري چې د تور زیړی او کینسر پر ضد هم ګامونه پورته کړي او کروندګرو ته د خپلو فصلونو مناسبه بایو ورکول یقیني کول غواړي. د ورځپاڼې تر مخه سپریم کورټ په دې ورستیو کې په رسنیو کې د خبرو شوو یو شمېر خبرونو په اړه از خود نوټسونه اخیستي دي چې بیا یې د اورېدنو پر مهال هر ورځ رسنیو ته نوي خبرونه ترلاسه کیږي. په دې کې زیاتره د ججانو هغه ریمارکس شامل وي چې د اورېدنې پر مهال پکې کله کله ټوکې هم کیږي. تیر کال د یوې اورېدنې پر مهال یو معزز جج ویلي وو چې وفاقي حکومت د اټلي د بدماشانو ډلې یا مافیا په ډول کار کوي. خود ورسپانه په وینا کله چې هم په پاکستان کې پوزي جرنیلانو سول حکومت نسکور کړي او واکه په خپل لاسونو کې اخیسته، نو بیا یې لججانو د نوو سوګندونو پورته کولو غوښتنه کړي او زیاتره ججانو منلې ده. بیا ججانو د دغو امیرانو واک تر لاسه کولو لپاره آئینی دلیلونه هم رامنځته کړي دي چې د هیواد لپاره خطرناک خبره ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د کابل بهیر پر مهال طالبانو ته د سولې لپاره جرأتمندانه وړاندیز کړي، خو داسې ښکاري چې دا د مایوسۍ په حال کې اخیری وړاندیز وي. ولسمشر غنی دغه وړاندیز د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې کړي چې په دې ورستیو کې طالبانو بریدونه سیوا کړي دي. تیره میاشت د کابل په انټر کانټینینټل هوټل برید او د یو امبولانس په ذریعه چاودنې لسلو زیات کسان وژل. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د تشدد پیښې دومره زیاتې شوې دي چې وړې وړې یې په خبرونو کې هم ناراضي. په دې هیواد کې تیره اونۍ هم یو شمېر خونړي بریدونه شوي چې پکې خواوشا لس امنیتي سرتیري او درې عام کسان وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت. د خوست چارواکي وایي د پولیسو د پوځي روزنې له کبله نه یوازې د هغوی وړتیا زیاته شوې، بلکې له ولس سره یې چلند هم ښه شوی دی. دا خبره چارواکو تېره ورځ له روزنیز پروګرامه د اتیا پولیسانو د فراغت په غونډه کې کړې. مدني فعالان هم وایي چې د روزنو له کبله د ولایت امنیت ښه شوی دی. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د پولیسو خونې او روزنې ته د پرلپسې پاملرنې له کبله نه یوازې د ډېریو جرمونو مخه نیول شوې، بلکې پولیسو سره د ولسي خلکو همکاري هم ډېره شوې ده. چارواکو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د پولیسو د ښوونیز مرکز له ولسمې دورې څخه د اتیا تنو سرتیرو د فراغت په غونډه کې وکړې. د خوست د امنیت قوماندانۍ سرپرست سمونمل عبدالحنان مشال راډیو ته وویل
پولیسو اته موټر بمونه او موټرسایکل بمونه او مخدرات کی او د مخدراتو کو کچاکبر او سارکی ناوغلا په زیات تعداد دستگیر او د کډون منګول ته وسپرل چې د دېغه اومده علت خطالی مو تربیه د پولیسو مخک به وخت نه وخت باز شکایتونه دی عوامل طرفه کېدل او اوس الحمدلله په پوره ډاډ ویلای شم چې هغه شکایتونه هم بیخی لمنځ تلل دي او ولسونه فوق العاده د پولیس سره همکار
سمونمال عبدالحنان زیاته کړه د خلکو د همکارۍ لکبله د پخوا په پرتله د پیښو ګراف ټیټ شوی دی. د خوست مرستیال والی شیرباد شاورګونی هم د پولیسو منظمه ښوونه روزنه مهمه بولي وایي چې پولیسو سروکار خلکو سره دی او هغوی باید د خلکو سره په ښه چلند پوه شي.
د پولیسو ساحه ډېره پراخه ده، مختلفو برخو کې د ولس سره مخامخ کیږي، نو بیا د دوی تعلیم تربیت چې نه وي بیا دوی هلته مسلکي برخورد نشي کوی. نو تعلیم تربیه ځکه اړینه ده چې دوی باید هلته مسلکي برخورد وکړي تر څو خلک اعتماد وکړي او دوی سره همکاري وکړي.
قومي مشر سید کریم خان خاکسار هم د چارواکو خبره تاییدوي او وایي سره له دې چې په ولسوالیو کې د پولیسو تشکیلونه کم دي، خو د خلکو سره د دوی ښې اړیکې د دې سبب شوي دي چې خلک او پولیس سره همکاري ولري او د خوست امنیت ډاډمن شي.
تاسو ته بهتر معلومه ده چې زموږ په ولسوالیو کې شپږ تنه پولیس تشکیل لري، اکثر ولسوالۍ او ولسوالۍ ډېرې پراخې دي او دا د ولس همکاري ده، د ولس د دې سره محبت ده چې توینه په ټول افغانستان په نسبت په خوست ولایت کې او ډېر بهتر امنیت دی.
چارواکي وایي چې په خوست کې د ملي امنیت، ملي پولیسو او سرحدي پولیسو پولیکو کې د ځوانانو د شاملې دولې والتیا ډېره ده. په خوست کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه په ټولو دورو کې څه د پاسه 1.5 زره سرتیري فارغ شوي چې دا مهال خپلې پوځي چارې پر مخ بیایي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت ویلی په جون میاشت کې به هغه هیوا د فینانشل اکشن ټاسک فورس نومي نړیوال سازمان په خړ لیست کې ور شامل شي. دا سازمان وایي په خړ لیست کې هغه هیوادونه شاملوي چې په کې د ترهګرو ډلو د تمویل په برخه کې نیمګړتیاوې موجودې وي. په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مخکښان وایي حکومت باید د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان سم عملي کړي چې نه یوازې ولس له ترهګرو بریدونو وژغوري بلکې د نړیوالو اعتراضونو ځواب هم وویلی شي. هارون باچا رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د ناقانونه پیسو د څار له نړیوالې ادارې سره تر خبرو او پر کاري پلان ترسره کېدو وروسته به پاکستان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومې سازمان په خړ نوم لړ کې ور شامل شي. تر دې مخکې یو شمېر پاکستاني او نړیوالو رسنیو د فبروري پر 23مه د یادې ادارې تر غونډې وروسته د چارواکو په حواله ویلي ول چې پاکستان د ترهګرۍ د تمویلونکو هیوادونو د څار په لیست کې شامل شوی دی. په پاکستان کې سیاسي ګوندونه د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په لیست کې د پاکستان د نوم شاملې ده. د هغه هیواد د بهرنۍ پالیسۍ او کورنۍ امنیت لپاره د خطر یو علامت بولي. د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکښ سینیټر تاج حیدر وایي ضرورت د دې خبرې دی چې د نړیوالو د خړو او تورو لیستونو په اړه د پریشانه کېدو پر ځای د هیواد دننه باید د ترهګرۍ ضد پلان په سمه توګه عملي شي.
زه د دې خبرې دومره پروا نه کوم چې د بهر نړۍ موږ په خړ او یا هم تور لیست کې ځای کوي. اصل مسأله زموږ د هیواد دننه ده. آیا موږ خپل څومره کوشش کړی او کوي که څنګه؟ که موږ ووایو چې د ترهګرۍ په پیښو کې شاوخوا 16,000 پاکستاني وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې، نو بنیادي پوښتنه دې مسألې ته د حل پیدا کولو هغه ده. موږ باید په ډېره جدي توګه د ترهګرۍ ضد خپل قومي اکشن پلان ته بیا کتنه وکړو او په کې شته نیمګړتیاوې په ګوته او لمنځه یوسو. موږ باید د کور دننه د سخت دریځ افکارو او کړنو مخه ونیسو.
د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو مرکزي سیکرټري زاهد خان وایي تر هغې چې پاکستان په خپلو پالیسیو کې بدلون نه وي راوړی په نړیوال کچ به تر اوسني حالته لا ډېر یوازې او له تاوان سره مخامخ شي.
ظاهر خبر ده چې دنیا کې آیسولیشن ته کله یو ملک لاړ شي نو دا خو نقصان وي، هغه چرته پیدا نه شي کېدلی. په تبدیلي نه راتلو په باندې موږ خدای مقام ته ورسېدو. چې نن په ګری کې یو که سبا بلیک ته لاړ شي نو بیا خو به د بار نه انویسټمنټ هم بند شي او د بدقسمت خبره دا ده چې زموږ اپوزیشن ځان نه لګیا دی، حکومت ځان بچکول غواړي. په دې ټیم کې پکار دي چې موږ ټول خلک کینو او د دې موږ داسې یو لاره نه سمکړي.
د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومي سازمان په خړ لیست کې د پاکستان د نوم شاملېدو په اړه د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا مشر پروفیسر ابراهیم بیا وایي پاکستان باید د امریکا او نورو غربي هیوادونو د اعتراضونو او د لکو په ځواب کې نرم رویه خپل نه کړي.
پاکستان سره عالمي سطح باندې ډېر سخت زیاتی روان دي او خصوصا د امریکې د غاړې. د افغان صدر بیان دی چې موږ طالبان د سیاسي جماعت په ګوند پېژنو. افغاني ته خو امریکا داسې نه وایي چې دا دهشتګرد دی او پاکستان ته ویل کېږي چې دا طالب دی او دا پلانې دی. ایف اے ٹی ایف بدا کارو کې هغه کارو کې موږ خپل حکمانه ته دا وایي چې که جرات او د غیرت مظاهره وکړه انشاءالله لوی د دې هر څه نه ملک وتی شي.
یو شمېر سیاستوال او شنونکي وایي که افغانستان کې سوله راځي نو ورسره پاکستان هم امن کېږي او په سیمه کې د روانو جګړو ټغر ټولېږي. فائنانشل ایکشن ټاسک فورس اداره چې ودیر شغړی لري په تور لیست کې یوازې ایران او شمالي کوریا شامل دي. د دې هیوادونو مالی سرچینې او راکړه ورکړه څارل کیږي او هلته نړیواله پانګونه او کاروبارونه له یو شمیر خنډونو او بندیزونو سره مخامخیږي.
د هارون بچا رپورټ مورد سبا ته په پاکستان کې د سینټ انتخابات کیږي. په هغه هیواد کې د سینټ ټولې 104 څوکۍ وي چې اوس به 250 غړي ټاکل کیږي، ځکه چې د مارچ پر 11 همدومره څوکۍ د سینټرانو د مودي ختمې دوله قبل خالی کیږي. په پاکستان کې د سینټ انتخاب څنګه کیږي، نوې غړي څنګه ټاکل کیږي او د هر سینټر د دندې موده څو کاله وي په دې رپورټ کې اوري. د پاکستان په سینټ کې ټولې 104 څوکۍ دي. په دې کې له هرې صوبې څخه 23 لوو قبایلي سیمو څخه یو او له نیمه قبایلي سیمو څخه یو او له اسلام آباد 4 کسان سینټ ته منتخبیږي. د پاکستان د 1993 زیږیز کال له اساسي قانون یا آئین سره سم د هغه هیواد په پارلمان کې دوه جرګې دي چې یوه یې قامي اسمبلی او بل هغه یې سینټ ده. د قامي اسمبلی څوکۍ د صوبو او ښارونو د آبادۍ پر اساس ویشل شوې دي. په پاکستان کې تر ټولو زیاته آبادی د پنجاب ده، نو همدا لامل دی چې هغه صوبه په قامي اسمبلی کې تر ټولو زیاتې څوکۍ لري او بلوچستان یې تر ټولو کمې لري. د پاکستان د 2018 زیږیز کال له انتخاباتي قانون سره سم د سینټ په اوسنیو انتخاباتو کې له پنجاب او سند څخه 12 له پښتونخوا او بلوچستانه 11 له قبایلي سیمو څخه 4 او له اسلام آباد 2 کسان ټاکل کیږي. دا مهمه ده چې د پاکستان د سینټ په ټولو 104 څوکیو کې له هرې صوبې څخه د ښځو او د پوهانو او ټیکنوکراټانو لپاره 4 او د غیر مسلمانانو لپاره یوه څوکۍ ځانګړې شوې ده. له قبایلو څخه د ښځو، ټیکنوکراټانو یا غیر مسلمانانو لپاره هیڅ څوکۍ نشته، خو له اسلام آباد د سینټ پر 2 څوکیو یوه ښځه او یو عالم یا ټیکنوکراټ منتخبیږي. هر سینیټر یا سینیټره د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي او هر 3 کال وروسته د سینیټ د نیمایي څوکیو لپاره ټاکنې کیږي. د قومي اسمبلی لپاره نوماندان د خلکو په مستقیمو رایو انتخابیږي، خو د سینیټ د انتخاب طریقه بیلوي. لومړی، په هر صوبایي اسمبلی کې د انتخاباتي کمیشن د افسرانو او کارکونکو په موجودګۍ کې د نوماندانو لپاره رای یا ووټونه اچول کیږي. په دې کې د صوبې عمومي او مخصوصو څوکیو ته نامزد یا کاندید شوي کسان ټاکل کیږي. په بل معنا، هر صوبایي اسمبلی د خپلې صوبې د ښځو، عالمانو، ټیکنوکراټانو او غیر مسلمانانو په ګډون ټول نوماندان ټاکي. دویم، د قبایلي سیمو د نوماندانو لپاره په قومي اسمبلی کې رای اچول کیږي. او دریم، د اسلام آباد د څوکۍ لپاره هم په قومي اسمبلی کې رای اچول کیږي. دا ځل د پاکستان د سینټ د 250 څوکیو لپاره ټول 115 کسان انتخاباتي کمیشن د نوماندانو په توګه منظور کړي. په دوی کې د 8 ښځو د څوکیو لپاره 23 ښځې نوماندانې دي او یوه ښځه له سړیو سره د عمومي څوکیو لپاره آزاده سیالي کوي. د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم په صوبایي او قومي اسمبلیو کې د نوماندانو لپاره ووټونه د لومړیتوب یا ترجیح پر اساس اچول کیږي. معنا دا چې د صوبایي یا قومي اسمبلی استازي د سینټ د څوکیو لپاره یو شمیر نوماندانو ته رای ورکوي. د ووټ پر کاغذ یا بیلټ پیپر خانی جوړوي چې پکې هر استازي خپل لومړی، دویم او دریم انتخاب غوره کوي. د قبایلي سیمو د استازو لپاره طریقه لږ جلا ده. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي د خالي څوکیو تر ډکولو پورې رای کارولی شي او هر نوماند چې زیاتې رای وګټلې هغه د سینټ غړیتوب ترلاسه کوي. د پاکستان اساسي قانون یا آئین وایي چې هر هغه کس چې عمر یې له 150 کلونو کم نه وي، پاکستانی وګړی وي او په هغه صوبه یا سیمه کې رجسټر وي چې ورڅخه انتخابېدل غواړي، کولای شي چې د سینټ غړی شي. د پاکستان د سینټ وسنی انتخابات ځکه مهم دي چې د پیپلز ګوند د یو شمیر سینټرانو د دندې موده پای ته رسی. ورسره په بلوچستان کې د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې یو شمیر هغه ګوندونو پارلمان او صوبایي اسمبلی ته لار ومونده چې پخوا په واک کې نول. همدا وجه ده چې د سینټ په وسنیو انتخاباتو کې د سختې سیالۍ توقع کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پېښور اوسیدونکو وایي د میټرو بس د لارې جوړولو پروژې ورته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دې پروژې کار ژر تر ژره ختم کړي. ټاکل شوی و چې د میټرو بس پر سړک کار په شپږو میاشتو کې پوره شي، خو اوس چارواکي وایي چې چارې ښایي تر میاشت پورې پوره شي. بوریوال کاکړ رپورټ لري.
د پېښور اوسیدونکو وایي د صوبایي حکومت لخوا په ښار کې پیل شوې میټرو بس پروژې د دوی ژوند سخت متاثره کړی دی. دوی وای د یادی پروژې لکبل نه یوازې د لارو بندیدو په تګ راتک کې مشکلات جوړ کړی دي بلکې د دوی کاروبارونه هم پټه پدرولې دي. د پېښور یو اوسیدونکي عدنان دورانی د خپل ستونزو په اړه مشال رادیو ته وویل چې حکومت دې د دوی پر حال رحم وکړي.
زما سلور گھنٹې ځای کېږي، دوه گھنٹې د یو اړخ نه او دوه گھنٹې د بل اړخ، او په هغه کې دوړم کړې زیاتې، یو روډونه ټول بند دي. مخکې به زه په دې لاره باندې تقریبا په لس منټو کې رسېدم، اوس زما کم از کم یو نیمه دوه گھنٹې لګي د یو اړخ نه.
د امان ګل په نامه یو بل کس وویل دوی نن سبا په پېښور کې سفر کولو له ژونده تنګ کړي دي.
حیدرآباد کې مې کور دی او صدر کې مې دکان دی. مخکې به مونږ د خپل کور نه دکان ته را رسېدو په نیمه ګنټه کې، او نن سبا زه را رسم پوره په دوه ګنټو کې. هغه هم په چودون باندې ښه مېړه چوي او بیا راځم. نه را سره دلته ټیکسي راځي، نه را سره رشکه راځي، بس مسکې خو چې راځي همداسې حل دی.
اسیف یوسفزی نومي کس وایي کله خو لارې داسې بندې سي چې دوی له موټره کښته سي او پر پښو د پېښور صدر ته ولاړ سي.
سحر کې مونږ یا دفتر ته ځو یا ماشومان سکول ته ځي، جی نو دومره هډ کې ټریفک ټول جام وي، او کوم دا غټه مشینري چې کومه دی روډونو په منځ کې ادروړي وي، نو ټریفک ټول جام وي او خلکو ته ډېر زیات د ستونزو سره مخ کېږي. دلته زه پرون جی صدر کې زما کار، نو زه تقریبا چار ګنټو کې ورسېدم، او چې کله زه د ګوره قبرستان ته ورسېدم نو دغلته نه مکمل ټریفک داسې جام شو چې بالکل موومنټ پکې ګاډو نه کړو. بیا مونږ له ګاډي څخه شو او پیدل چې کوم دی نو صدر ته مونږ سفر وکړو.
امان ګل دکاندار دی او دی وایي یوازې د تګ راتګ مسله نه ده، بلکې کاروبارونه یې هم سخت ځپل شوي دي.
دلته مونږ ته ګاک راتلو کې دومره مسله چې زه په خپل دوه ګنټو کې دکان ته را رسم، نو همدا غځې نه چې مال کله ګاک راځي هغه هم دوه ګنټې لګي، نو هغه وایي چې راځه صدر ته د سره ځم نه نور ځایونو کې خپل کارونه وباسي. مخکې به چې مونږ لک روپۍ سودا کوله نو اوس زر روپۍ سودا کوو. زر روپۍ زمونږ ورځې که ټیکسیانو کې ولګي چې مخکې به ټیکسي ولې یو نیم سل اخېستي اوس پنځه سوه لي.
اسیف یوسفزی پر کاروبار د سوي اغیز لاملونه داسې په ګوته کړل
چې خلک خامخا صدر ته ځي نو ګاډي کې به ځي یا به په ټیکسي کې ځي، نو هلته کې چې کوم دی د ګاډي د پارکینګ ځای نه وي، یو دومره دوړې وي هلته کې ځي چې لکه دوړې د وجې هم خلک هلته کې نه ځي، یو دومره غټې غټې کندې دي په دې روډونو کې ویستې دي ځای په ځای باندې، نو هغې د وجې چې کوم دی نو خلک صدر ته اکسس نه کوي.
د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ډاکټر امجد علي مشال رډي ته وویل دا د دوی لومړی توپ دی چې په پېښور کې د سفر لنډولو لپاره د ریپیډ بس پروژه تر مې میاشت پورې سرته ورسوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د 2019 کال د اکتوبر پر 19 نیټه د دې پروژې د کار پرانسته کړې وه او ویلي وو چې په شپږ میاشتو کې به یې سرته ورسوي، خو تر اوسه یا څه باندې څلور میاشتې سوي دي، خو کار یې لا هم د پېښور د اوسیدونکو په وینا نیم نه دی سوی.
د پاکستان سپر لیگ په کرکټ په سیالیو کې پېښور زلمی لوبډلې کوټه ګلاډیټرز ته په 5 وکټو ماتې ورکړې. تېر شپه په شارجه کې په شوې سیالۍ کې د زلمیو کپتان ډیرن سمی غوره لوبغاړی وټاکل شو. د سپر لیگ د لوبو په اړه احمد شاه زمی دا رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان سپر لیگ کرکټ سیالۍ ولسم شل اوریز لوبه پرون مخسن په شارجه کې وسو چې پېښور زلمی او کوټه ګلیډیټر سره مخامخ ول. د لوی پچ زلمیانو وګټل او ګلیډیټرز ته د لومړی توپ وهلو بلنه ورکړه. د کوټه ګلیډیټرز لوبغاړو په ټاکل شوو شل اورونو کې یو سل یو څلوېښت منډې جوړې کړې او اته لوبغاړي وسوځېدل. د دوی له اړخه واټسن تر ټولو زیات اووه څلوېښت او پرسی روسو اووه دېرش منډې جوړې کړې. په جواب کې پېښور زلمیانو ټاکل شوی هدف د 5 لوبغاړو پور کولو په شلم اوور کې ترسره کړ. زلمیانو له اړخه تر ټولو زیاتې منډې تمیم اقبال شپږ دېرش او محمد حفیظ نه ویشت جوړې کړې. د پرنی لوبي غوړ لوبغاړي د پېښور زلمی لوبډلې کپتان ډیرن سیمی وټاکل شو. نوموړي دوه لوبغاړي وسوځول او پر 5 توپونه یې اوولس منډې جوړې کړې. د پاکستان سپر لیگ په لړ کې ولسم لوبه نن په شارجه کې د پېښور پر وخت مازیګر 4:30 بجې د کراچي کینګز او ملتان سلطان ترمنځ کیږي. په دې سیالیو کې ټول شپږ لوبډلې برخه اخلي. تر دې دمه تر ټولو زیات لوبي کراچي کینګز ګټلي، بلخو د لاهور قلندریان تر ټولو شاته پاتې دي. رواني سیالۍ د فروری پر 22 د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې پیل شوې او د مارچ تر 25 به دوام وکړي. ټاکل شوی چې پایلوبه به د پاکستان په کراچي ښار کې د مارچ پر 25 ترسره شي.
او د کرکټ په اړه بل رپورټ په ننګرهار کې د افغانستان د کورنی کرکټ د کورنیو سیالیو د لومړۍ درجه بندۍ په مخه د کرکټ څلور ورځنۍ سیالۍ یا اتلولي پیل شوې ده. د افغانستان د کورنی کرکټ چارواکي وایي چې په دې اتلولۍ کې به د کابل زون په ګډون د شپږو زونونو لوبډلې برخه اخلي. له جلال آباده باز محمد عابد معلومات راکوي.
د افغانستان د کورنی کرکټ د تمریناتی سیالۍ په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې د پنځشنبه په ورځ پیل شوې. د افغانستان د کورنی کرکټ مسول دولت احمدزی د کرکټ د تمریناتی سیالیو د پیل کېدو پر مهال خبریالانو ته وویل دا سیالۍ به لوبغاړو ته د کرکټ په برخه کې د ښې راتلونکي زمینه برابروي او په سیالیو کې لوبېدونکي بریالي لوبغاړي به له امکاناتو برخمن کوي.
حسیت سی دا فرسٹ کلاس تھا لوبغاڑی پروفائل کی جوڑے گی ٹول دنیا کی دے اور پیزندگی کی گی دئی پاسانی سے رکول سی سیدھی دنیا پر نور و کلبن اور لیگنوں کی لوبو کی سو خوش بختانہ افغانستان سے دا وسدا سیالی دیدی حسیت سیدھا دی آئی سی سی طرف دی فرسٹ کلاس حسیت لری ہزار سوک پہ فرسٹ کلاس اوپ لسٹے کے پندرہ سو ریزا کے اور پشپگیزا کے سوکھ خزلی گی دے دوپہر منگا کانٹریکٹ ورک ہو تنخواہ ورک ہو دی میں سے
دولت احمد زیا اڑان دی وائی چی دے کرکٹ دو لومڑائی درجی دے سیالی ہو کے بعد افغانستان د کرکټ بورډ ټول ټیمونه برخه اخلي.
د فرست کلاس کې به ټول ملي لوبغاړي چې موږ هغه د الف لوبډالې دي که هغه د نونس کلونو دي که هغه د موږ خپل ملي ټیم ده دا به ټول شرکت پکې دا لوبې سي دي تقریبا څلور اویا ورځې نیسي. هر ټیم سي دا یو بل سره دوه واري میچونه کوي. یو کورنی کرکټ د مشر په صفت ډېرو ته خوشبین یم چې د فرست کلاس ماشاءالله ډېر ښه وي او په ټولو معیارونو برابر.
د کرکټ بورډ د سپین غر زون لوبډل مشر اکرام الله علی خیل وویل د لومړی درجه دا سیالۍ به د لوبغاړو لپاره ډېری ګټورې تمامې شي.
زما نوم اکرام علی خیل ده او د سپین غر کپتن یم. دا لوبې موږ لپاره ډېر ښه دي. موږ ایکسپیرینس پکې زیاتېږي. څومره میچونه موږ داو کې نور به موږ هم میچور شو او مخکې چې کوم ایر ټیم را روان دغه لپاره موږ آلریډي موږ میچور شوي یو.
د لومړۍ درجه دا سیالۍ به په ننګرهار سربیره په کونړ او خوست ولایتونو کې هم ترسره کیږي چې دوه نیمې میاشتې به په بر کې ونیسي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
او سب د دې غړی اخیرنی رپورت. د سواد ځوان سندرغاړي شاهد خان د خپلې نوې سندرې په اړه غونډه جوړه کړې چې پکې د سندرې ویډیو خلکو ته وښودل شوه. د سندرې شاعر سمیع الله ګران دی. په غونډه کې د سیمې شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو ګډون کړی. ملیحي امیرزاده پر دې غونډې رپورت جوړ کړی چې د شاهد خان پر همدې نوې سندرې پیل کړي.
دا د سوات مینګورې د یو ځایي سندرغاړي شاهد خان هغه سندره ده چې د پرانیستې په دستوره کې د ځایي شاعرانو علاوه ادیبانو او د هغه ګڼ شمېر مینوالو ګډون وکړ. په دغه تقریب کې د شاهد خان د نوې سندرې ویډیوي پرانسته وشوه. سندرغاړی شاهد خان وایي چې یو شمیر سندرې ویلې دي او هڅه کوي چې د مینوالو لپاره نورې سندرې هم وایي.
ما ډېر شی بلا غانې کړې دي. د ټول نه زیات مهنت په دې غانه باندې شوې ده. ما اته نه غانې کړې دي په هغه باندې دونه مهنت نه شوې نو په دې باندې ما ځان کړولې ده او ډېر زیات خوشاله یم جی او مینوالو هم ډېر زیات خوښه کړه او د ټولو پښتنو او مسافرو ته ډالۍ زما تر.
په دستوره کې موجود د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان ولسیار مشال ریډیو ته وویل چې دغه شان تقریبونه د موسیقۍ په میدان کې ضروری او د ستاینې وړ دي.
خیرن چې دا ډېر زیاتې د خوشحالۍ خبرې دي. مخکې به د کتابونو دستوري کېدې او د هغې د مخکتنې به کېدې. اوس داسې سندرې لانچ کېږي چې د هغې پرانیستې کېږي. دغه څنګ چې د شاب شاهین د سندرې پرانیستې شوې وه دغه شانتې دا دستور چې دا یقینا چې ډېره زیاته د ستاینې وړ ده او دا د موسیقۍ په میدان کې یو نوی انداز دی او دغه نوی انداز مخ په وړاندې بول غواړي.
د ادیر یو شاعر بختزاده دانش په دغه موقع خپل شعرونه وړاندې کړل. نوموړي سندره او شاعري د یو بل لپاره لازم او ملزوم وبلل او وی ویل چې د شاعر او هنرمند ترمنځ ښه تعلق ضروری دی.
یو قسم له سفیر وی هنرمند د شاعر نو ضرورت شته
او پکار د چي شاعر او هنرمند دیو بل سره اړیکی مضبوطی ساتي او دا مخ کی کلام او دا فکر د مخ کی بوزي نو دوانه یو بل ته ضرورت لري.
د سندري شاعر سمي الله ګران وای چې لډېرې مودې راهي سي شاعري کوي او کوشش یې کړی چې د سیمې حالات په خپل شاعري کې وخی.
دا ستدا چې زمونږ باندې چې کم تیر شوی حالات دی نو مونږه ما کوشش کړی دی چې په دې خپل کلام کې ما د هغه حالاتو ترجمانی کړی دا او بیا مونږه په دې موسیقي سنگار مونږه هغه ته ورکړی دی.
دا سندری موسیقی په پیښور کې ترتیب شوی او ویډیو یې په سوات کې جوړه شوی چې د دستوري ګډونوالو یې ستاینه وکړه.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.